زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه پکې تازه رپورټونه او مطالب اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د خوست پرونی بریت به پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور کم نکړي او د خلکو د ګډون مخه به هم ونه نیسي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې او جدي هڅې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ ولایت هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به هڅه وکړي. برطانی او جرمنی لوړو دوه مقاماتو هڅې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې هڅې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول وستوان کار وکړي چې تختول شوي هندي انجینران آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه یاد کړی خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیره 8 تنه یادوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو له موټر ښکته کړي او له ځانه سره وړي دي خو وسلوالو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوی د پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل هڅه به وکړي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختی بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی یا یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه خبرې کړې او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړې چې مقابل لوری افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جاز راکړ.
د مالی وزیر ښاغلی حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته تللی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین پر سر د حمله کوونکو لټونې پیل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان حشمت الله ستانگزی ویلي چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانگزی په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ډېر ژر به د ښاغلي تنین په خغلی تنین برید کوونکي کسان ونیسي. ویل کیږي چې تنین د بلابلو رسپڼو رسنیو لپاره د اداري فساد مخدرو موادو او نور سیاسي چارو په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ټپي کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون په مرګونی برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو او لپاره د دولت وزیر طلال چودري ویلي چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې پر ورځ مازیګر مهال د پنجاب په نارووال سیمه کې وشو. داود مسلم لیگ ګوند ملګرو په پنجاب کې غونډه لرله. برید کوونکی چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک رسول الله افراطي ډلې غړی پیژندل شوی دی. خو دا تحریک په دې پیښې کې لرل ردوی او پر احسن اقبال برید غندی. برتنیو جرمنی لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قانع کړي چې لیرین سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوزي. په واشنگټن کې د برتنی سفیر کیم داروچ پر نوویل هوا دی په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات په دې موافقه کې پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه کمیږي. تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. په همدې حال کې د لبنان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 90% کې ثبت شوې ده. نهاد المشنوق پرون ناوخته ویل د رای ورکولو قانون نوی دی او زیاتره خلک پرې نه پوهیږي. د هغه په خبره هم دا سبب و چې د رای اچونې بهیر ډېر ټکنی او د خلکو ونډه پکې کمه وه. شاوخوا 3.6 میلیونه رای ورکوونکي د پارلمان د 128 غړو د ټاکلو لپاره 600 کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړی دي. څارونکي د صدر اعظم صادر حریری د واکمن ګوند او د شیعه ډله حزب الله سیالي له نږدې ساري. سعودي چارواکي له حریری او د ایران حکومت بیا له حزب الله شیعه ډلې ملاتړ کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر وای په خوست کې پرون برید د ولسواکۍ پر وړاندې برید دی او خلک به د دې بریدونو له امله پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه بے باوره نه کړي. په عین حال کې د خوست والی وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خوست ولایت ناامن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. نور د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان په ټولو سیمو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیلېږي.
ټول علما د افغانستان په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږ پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت اداره وایي د برقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه پیژندپاڼې ترلاسه کړې دي. د نور راپورونو سربیره د سوریې د کورد وسلوالو داعش پر ضد د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل موضوع هم په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه اورئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز پرونی برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د دې پروسې امنیت ته جدي پام وکړي. ارګمانې په همدې ارتباط پرون ماښام اعلان خبره کړه. په خوست کې پرون واسپخین په یو جماعت کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه 14 شوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وشل. سفی الله ستنګ په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړی ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناحیه کې پرون پر یاخوبۍ جماعت بمی برید شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید وو. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د ورستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر 18 پورې رسیدي او زخمیان تر 30 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیله دا و هغه ته هدایت دا رسمي ډاکټران ته شوی روغتونونو ته ځان ورسي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته ځینې امنیتي مسؤلین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا ورې د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبیه پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکزی برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته امر کړی دی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د خوست والی ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی برید کې ولس کسان وشل شوي دي. د خوست والی وی د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلي حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبی په جومات کې ټاکنو ته د نوملیکنې مرکز د بمی برید ښکار شو. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه صفی الله ستانکزی د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پرونی پیښې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر ولسو پورې رسیږي او زخمیان تر 3 پورې. ټولو شفخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله ده او هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټرانو ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلې ده چې که چیرته په خوست کې د زخمیانو تداوی محدوده وي او ایجاب دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرلې چې دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کړو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
کغلی ولی خوست یو ګڼمیشتی ولایت دی، لکونو خلکو رای ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی، دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رای ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواک ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هیڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سیر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلې موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده، تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څار خونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا
په خوست کې په خوا تر دې مثلا په سره دي سیمو کې حمله شوې وي او د دې لپاره چې ګڼمیشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري، څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ البته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله وه. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کالې خدای ناخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شدل اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه لپاره هلې ځلې کوي. نو د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هیڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفت انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواک نظام در رامنځته کېدو او دغه ملي پروسی د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه دغه بګنوون کې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل میړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو دپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو ترڅو دښمن ونه توانې خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
د خوست د پرونی برید او په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه مو د والی حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا یو میلیون کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د ثور په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټکه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومت له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره همکاری وکړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه حق افغانان تذکری واخلي چې یا یې تذکری ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستي. د دغه ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ورقي تذکری اخیستي دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سره سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز ولایاتو کې شاوخوا 1 میلیون ورقی تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1416 نویم د دلوی د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,16,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کیږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې بیان رح الله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو د تابعیت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغه سې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغه ادارې بیان روح الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په دپښه وله یا په دلاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسې زمون غاګله ازادي رادیو او ری دوستانو تاسې کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او د غراس د خپل خوخه پروګرامونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول هم ولولې او همې واورای. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو واورای. اته بجې او شل دقیقې شولې. احمد تکل څخه به اوس وورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکیچو پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسیره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کیدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غنی هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی هغه کسان چې د برتانیا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاونډه مالیه څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتنوی ځواکونو ترجمان و خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
د افغانستان د مرختی او پهنه وزارتونو پرون په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د مرختی وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ویل په دې کمپاین کې به شوخه 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په دې غونډه کې د پهنه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی دارالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزه په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. خغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ منځ وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. تاسو همکاری اړینه ده. تر څو ستاسو په همکارۍ وتوانی ګوچې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا کمپاین پلي کړو، دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دا سرسري کمپاین په ټول هیواد کې دروان کال د غوې د میشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلي کیږي چې په ترس کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته دوه ساسکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معاینات د پوهنې وزارت اړوند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي، په هغه کې مونږه په اول قطار کې ولاړو دا متعهد دی جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وای په سوریه کې به بیا پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکو میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. ترکیه تر دې پخوا دوه واري د سوریه په سرحدونو کې پوځي عملیات کړي دي. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی د سوریه له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکو جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاد کړه. ترکیه دوه ور مخکې هم له سوریه سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي.
ترکیه یعنی دونمده سنرلارنه
ته وای ترکیه به د فراد د سپاره او زیتون په عملیاتو نوی عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترګرو سازمانو پاک کړي. په دغه دوه عملیاتو کې د ترګرې لارې چې هڅه کې د لزمک په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي لمینځي وړل شوې. ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاری ساتلي. ملیشوی د خلکو د دفاع ډلو په نوم پیو سازمان تړلی چې انقره یې تروریست بولي. انقره یې دا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پایته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنگیالیو ځپل و. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکو انتخابات یو کال ټاکلې مودې را د مخه تر سره کوي چې د کارپوان په باور په دې وخت کې د عملیاتو د تر سره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوان وی اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنگلیو د استلو په خاطر پاریدلی وو د ځان په ګټه پنګونه وکړي. ترکیه د سوریه په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډیر ځپل شوې ده. د سوریه په وکلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وجل شوی او میلیونونه نور بې کوره شوی دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړ دي چې د اسد پر خلاف جنگيږي.
سکل به کومې ټیکنالوژي معرفي کیږي او دا ټیکنالوژي به د انسان پر ژوند څه ډول اغیز ولري په دې اړه لسمه څاروانه ورو.
اټکل کېږي چې سشکل به ډیر لس ټیکنالوژي د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټیکنالوژي کالو. سشکل هم اټکل کېږي چې دا ټیکنالوژي به په ساينس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غراس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکو موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سرش دوبی به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلي پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوه کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې او اټکل کیږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر احسن اقبال پرون په پنجاب کې حمله وشوه خو نوموړی ترې ژوندی ووت او د ډزو له امله ټپي شوی دی. برطانوی او جرمنی لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوسي. او تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتخاب کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګي په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دې کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په خاطر د دوی د ستونزو هواري ته لازمې هڅې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي، سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تدبیر
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیا او لامل چلری د ټولنیز ورسنۍ د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبري اعلان چې ګواخل کیږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی وویل یو شمیر خبریالانو د مې په درېمه په یوې ناسته کې خپلې ستونزې او یو لړغښتنې له دوی سره مطرح کړي چې پاملرنه ورته وشي. دوی خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی په حق له د خوندیتوب د کړنلارې پلي کول د خزینه خبریالانو خوندیتوب په انتخاباتو کې د دوی لپاره د جدي امنیتي تدابیرو نیول کاری خوندیتوب د ټولیزو رسنیو د مقررې پلي کول د مجازاتو نه معافېدل او اطلاعاتو ته لاسرسی غواړي. خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواری لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل،
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیست
لاحق اجلو بگنون که پیخ روس چه رامینستا و زمو گران ژورنالیستان پک شهیدان شول فوقلاده حالات رامینستا شو. لامنیتی لولپولو چارواکو سرمو سو جدی ناستی لرلی تیمونه جوړ شول. د تروریستی حملو پر محال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایی شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسیې ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه دی.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د 14 ناحیې نه چې لومړي ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې کابوس باندې 13 کاله دمخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و، ډاکټران هم دولتي وو، خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی. خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عام روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟ زما آواز درځي. پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، له شپاړسمې ناحیې د کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 45 کاله مخکې میکرویان جوړ شوی، له دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه انتقال 2003 ده 2004 ده مستند نه پوهېږم. دا 15 کاله کېږي دریو شخصي سړي ته ورکړی ده. تصادفي زه په راهنما کې ناست وم، هغه قراردادي اسناد راوړو. څوک چې وسپېلم چې فعالیت کوي هغو فیل ښځه ولاړه امریکا ته، همدا راته امضا کړه. نو دا اوس شخصي شوی ده کلینیک. شایي کورس جوړ کړی ده، نیمې نسایي ولادي دندان. دا پکې فعالیت کوي، ډېر مقبول ښه ځای ده. دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مسجد د شپې د فتن ورکې تاسو بهتره پوهېږئ. یا فشار جګي، یا قلبي راسي، یا اکسیجن کمبود شي، یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري. دا یې اخیستی ده، په شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و. چې اول جوړ شو
45 کاله مخکې زمیمه دې دی، هغه بلاکو ده، دولتي ده. نو دومره زه نه پوهېږم چې دا یې سره میاشت ته ورکړی و که سیاتي امنیې سره ولو. خو کاملا دولتي ده، اوس شخصي بزنس کښې روا ده. موږ مخالف د دې نه یو. ډاکټر دغه کار کښې کوي، ولې د چا درد نه پرې دوا کېږي؟ دولتي خو نوکریوال لري، شپه ورځ پکښې فعالیت کوي. که فرض ورکړي زما فشار وګوره، نه ته وایي وفرمایم کېنه، یا خوا دې خوا یو چکر وکړي، بس مېم ده، بس عاجل است. نو ته په جرات نه شي ورته ویلی، خلک ډېر دوروي. هغه په دې اوس خدا نه پوهي، دلته 2500 فامیله کار کوي. قیمت خانه ده، خلی زمان خان ده، هر ټول کولی شي. له دې نه یو غریب او غربه، یو مجبور سړی، یو سړی چې څوک نه لري، تنه ورشي تلې وایي استفاده تېر وکړي. مګر بدبختانه موږ له دې نه محروم یو.
لږې لږې پوښتنه به زه هم کوم، په دې منځ کې به زه پوښتنې کوم چې بیا مې هېرې نه شي. دغه کلینیک کې چې اوس ډاکټران دي، دغه دولتي دي او که نه شخصي دي؟
شخصي دي قربانه، فیس اخلي. فیس چې نوشي جانې هغه د دې کار ده، فیس په شخصي ده. خپل جته یاتېږي، قرارداد یې کړی ده، ملي کار کوي. کلینیک شایې څو تا هغه اتاقونه هغه بستر دپاره وو، لابراتوار وو، هغه یې کور ته ورکړی ده. بل بزنس بهدوب کښې کړی ده.
هغه وخت چې ستا په یاد راځي، 30 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې، هغه وخت کښې پکښې ډاکټران دولتي وو؟
کاملا سر دولتي وو. دغه د داخلي جنګو کښې دا دولتي ډاکټران وو.
نو تاسو خو دلته ډېر کورونه پراته استئ، نفوس به هم زیاتې کافي به وي. دغه مشکل تاسې وزارت صحت عامې ته ویلې؟
2019 کښې ورغلو. هغه وزیر چې اوس په جاپان کښې ده، وایي نفر راځي، تاسو سره به خبرې وکړي. هغو موږ ته زموږ شکایت واورېدو، بیا را تېر لې، انشاءالله تاسې مطمئنه اوسئ. موږ جدي دا موضوع تعقیبوو. بیا تعقیب نه شه، بیا 2012 کښې بیا لاړو. بیا هلته یو سړی، یو مهار ریسپشن تغیر کړی و، نفر یې بل څوک ولو. وایي زه لاړ شم خیمسود ور سره ولم، فکر کوم کوم سکرتر و د وزیر و څوک ولو. هغه راغی، هغه ډېر نرمې ته رخصت کړلو، او تر اوسه بیا تنه چا نه ده ویلي. او بله خبره دا ده، دا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي، دا د دولت ملکیت پراپرټي ده. دوی خپله باید پوښتنه وکړي که دقیق خبر ده، دا یې کرا ورکړی ده، هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کښې دغه پیسې مصرفوي، او دی پوښتنه نه کوي. ښه خبر ده، دی باید پخپله وکړي، مسؤلیت لري قربانه.
اوس څه غواړئ تاسې؟
پوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت ده، زموږ اکسسبلټي دې ته ډېره نږدې ده. موږ دې ته په جرات ورتلی شو. یو عاجل کار مثلا فشار وي، سختی قلبي وي، اکسیجن رسول وي، خون ریزي وي، موږ که ده ته ورسو په مرمدار ده، خو د شپې نه وي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. جناب اروال صاحب لومړی ما کریان اهالی راډیو ازادي ته ټلیفون کړی چې تقریبا 13 کال سلويخ کال مخکې کله چې لومړی ما کریان جوړیدو دیو کلینیک هم لرلو بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي او ډاکټرانو هم دولتي او خلکو ته خدمات ارزه کول لیکن اوس ګورو چې دا کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې ارزه کوي د پیسو په مقابل کې ارزه کوي ستاسو نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي او اوس شخصي شوی
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو مننه د مکرانو د اوسیدونکو نه چې خپل مشکل تاسو سره شریک کړو بل اخر موږ څه تر ورسید او زه به هیله دا کوم مخکې دین چې سوال ته جواب وایم ځوان چې د خلکو نظم هیله دا چې صرف یو څو کسه یا خصوصا د وکیلان د بلاکونو چې یا د مشر د مکرانو چې دی چې وزارت ستامه ته راشي په دې باندې نږدې نه خبرو وکړو او مربوطه څنګه ته وکیلې شي هدایت ورکړي شي یو موضوع او دوم دا ده چې زما افسوس کوم او ایران ما چې دا څنګه یو دولتي کلینیک او هغه شخصي کلینیک بدل شوی دی زه د عام روغتیا د وزارت د یو برخې د مسول په توګه د موضوع نه قطعا خبر نه او وزارت ستامه تر اوسه داسې کوم اقدام بنوي کړی او نه کوم هدایت ورکوي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود و حتی نور زیات جوړ شو نو دا چې پخواني جوړ شوي رسمي منظور شوي کلینیکونه شخصي شي دې ته یې کوم تر اوسه لا داسې کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم هدایت نشته خو بیا هم من کولای شي د دې مسلې زیاته پلټنه وکړو او خوشاله به پدې شو دا چې زه پوهیږم چې تاسو ویلې چې کدی ورونو په د وزارت مسؤلین یا نور چا سره کتلی خو یو ځل بیا هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر مونږه راورسي مونږ به تر خپل حدا کوشش وکړو
جناب که تاسو ته مراجعه وکړي څومره همکاري به ورسره وکړي
طبعا د تاسو معلومات چې په دولتي برخو کې ټول برخې ځانته مسؤلیتونه یا مسؤلین لري زه اوس لپاره د ریاست عمومي طب وقایوي سرپرست یم خو د دې سره سره زه حداقل د دوی دا مسله د وزارت رهبرۍ ته رسولی شم او څه فیدبک یا څه عکس العمل چې د هغوی د خوانه یي هغه به دوی سره شریک کړم او زه به هم خپل همکاري وکړم د کابل د اوسیدونکو چې دوی سره څونه کولی شم مرسته وکړو خو لږ د خبرې وضاحت دپاره ضرورت لرو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل شي د کابل خار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی مکرو ریانونه هم پکې پراته دي د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی و چې په دغه سیمه کې سباندې 13 کاله مخکې یو دولتي کلینیک فعال و خو اوس دا کلینیک شخصي شوی و د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي او د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولې و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ورکو دوستانو د خبرونی درنور دونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د مونډل سوي کسانو نشانه راټوي کچری تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکي کې دای سي تاسو ورکم باندې کسانو کې پیدا سي نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د وریدونکو پیغام اورو
بلې السلام علیکم زلال احمد هلمند څخه میاړي کني ولې د دلته ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نام دی د اتکال کیږي چې دلته یو پوسټر کمانډان سره د محمد په نام د دا کمانډان سره ورسره دی نو نو شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی دی او دا څه بولم دا لهجه څنګه څه د غزنی د خلکو رقم ده نو کله هر چا یې کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي سپر وسو اته اتیا نه چلوي اویا نه چلوي دیرش یو ځل یې بیا وایم سپر و اته و سپر څلور نه درې سپر کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کولای شم بیا مشکل نه لري نور د ازادي راډیو مننه خدای په امان
السلام علیکم زه محمد د زبر اعلی خبر کوم ما یو شی پیدا کړی و د پنځه کاله مخکې دا یو کابل کنده هسپتال له لاره باندې کې څوک پیدا شو یا څوک هم مخه دا یې خپل بعد راشي معلومات خلاص راکې او که چیرې دا شی د خپلې خوند تکیر راته په دغه شماره رنګ وایي دا ما شماره زما څه بیانوم چې په هغه بیا سینځای بیا څلور څلوېش ورسره نه
زه حاجی ګل احمد د لوی منده څخه خبره در سره کوم دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی منده د منده راوړی و او نور په نهی چې له باندې وسر مل مې د پیژم کې دوی استلې و ام پرغاره باندې زما سیمان د تعویز او د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړې روغه و لستونې نه جوړه روغه د سیګربخان تنې پر د وژه باندې ټولې وی دلته د لوی مند په اجره کې شخص کړی دی و سلام
السلام علیکم زاجی اسمت الله د کندهار د جلال څخه خبر کوم ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یې د کندوز ولایت اوسیدونکی یم پنځه کاله د مخه کندهار ته د جنس زده کړو دپاره راغلی و اوس یې پلار هم مړ شوی دی د دسه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفاً دې ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه و و یو صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو یو ځل بیا شیره وایم صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000023 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000023 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000022212 1 1 2 4 1 1 5
درنه دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي
زده زادی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم یو ځوان چې ار محمد نمیږي د ډیر شکالو پر شاو خو دی او د پلان نوم یې محمد عثمان دی پتن یګ نری په چپا ورځ کې کوچنی دانه لري او اسابې ناروغي هم زیاته ده درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه سوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 02 02 85 3 5 4 د ټلیفون نمبر 04 04 05 82 3 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد قاسم خان په نام دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایک زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا درې میاشتې چې نادرکه سوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الی کوونه سي 0 01 01 14 14. پردا چې مې راځي اړ کېونه چې ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د خېلو د کلي د ارغسان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
اورم سلام علیکم. مانوم صدو حسین. زموږ یو د زورک نومې باز خان نومې یې ورک دی. ډېر وخت کوچني اولادونه او سپین سرې مورې خوراکیت پاته ده. نو دا که پیدا سو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي په بل یو په خبرو 0 02 05 22 89. بیا شمېره تکراروم 0 02 05 22 89.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ دی بابا خیل د کلی وسیدون کیم. سیموز دی اخری ورک دا تو آر چا تای پا علماء کی دیش ماری تا دی زنگو وگی 0 02 09 09 00 04 04. کار چا زنگو وگو خپلا دی بابا ترلاس کی و سلام.
زه دغه مزه خپل عبدالغني نومېږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه. دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونشي. وسلام. موږ ډېر سرګردان یو چې عیالونه پاتې دي کورې دی. مثلا موږ ډېر پښتوي شوي دغه هر مسلمان ته درک معلوم دی. دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزي محمد نومېږي د عبدالحنان زوی دی. دا پنځه اله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 01 02 04 03 02.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم کدین د دمې ورور چې 10 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله دا غږ اوري یا بل چا ته معلومات دغه شمېره ته زنګ ووهي 0 01 01 01 01. بله شماره ده 0 01 01 04 04 01 02 0. دغه شماره ته دي زنګ ووهي خپل جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. ما یو ملګری دی د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی. هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. هر چا ته معلومات دي ما ته دی په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نه مېږي 0 01 01 04 04 05. یو ځلې بیا وایم 0 01 01 سالور سوا پنځه اتیا. ډیره مننه لیازاده رادیو.
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکونکو ته ورسیږي. نو زما یو د اکا زوی دی د بیت الله په نامه دی. د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درکه راکه نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشې به ډېره ورکړم. مننه کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی. د شارکې د اعصابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورځې په مابین کې دلته یو زخم هم لري. اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. چې یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه مات ونیسي. دغه اوسې ما زنګ درسولی 0202 0205 5 5 8.
بلې السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي. د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کالو به و چې ورکسوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورکسوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو کده خپل زما ځاغه اوري او کیا یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکي ماته دی په دغه شعر زنګ ووهي. 0 و 0 8 و 2 3 2 و. شمیره یو ځل بیا 0 و 8 4 3 و. دا ازادي راډیو ته ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی. د چکیم کساب زوی دی. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د 10 کالو دا 3 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 0202 0205 5 0. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار څخه کوټوال خبر کوم. مزمر د کلی د مامان نیزی صدلا ماما په کلی کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک بیار مسلمان ورور کړه. دغه په اړه معلومات لري. دغه شمیره ته دې زنګ ووهي. 0 و 8 3 و 2 و. دغه شمیره ته دې زنګ ووهي.
اولان سلام علیکم ورور. نن یې سید محمد دې جړې ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې. د ازمز بابا ورور نظر کړی. دا چې اته میاشتې نه میاشتې کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې. د ورور دغه اعلان کې په لړ کې کار ځای چې ورور د ازباني وکی. نن یې ګل محمد دې بسم الله د اکاز دې او د سلیکلاخ شې دې له ماکوانو د سینې دې. نو په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنہ چبل زبر وطن د شفار ولسوالی نزدی صرف تماس کیم. مور یو قریب دی سی نامی جان محمد د پلان می محمد دی. تقریبا اتل شل کال عمر کی شورت دی. کتو په حق له معلومات لري د ما ز باور مستدی خبر خبر راکی. او دلته یو ور تقریبا یو 3 لمخه دلته مستدی په راځي کې ویل ورته موږ دلته وسړې دي. نو هغه جان محمد موږ قریب دی. کچی دې دین موږ دا غاورې موږ ته دې په دغه نمبر زنګ وې 0 و 5 0 5 2 2. یو ورځ بیا تکرار وم 0 و 5 0 5 2 2. وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورچا په نامه. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتلی دی. که څه په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0 و 2 0 2 0 8 2. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 و 0 0 0 2 2. مننه کوم. خدای پامان.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.